دوستانو سلامونه د ازادي رادیو په دې خبري سات کې مو اجمالاند هرکلی کوم. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پایل په غبرګون کې د امنیتي ځواکونو د چمتووالي ډاډ ورکړی. د حکومت یو شمیر برحاله چارواکي د ملي شورا غړي او سیاسي اپوزیسیون د ملي وحدت حکومت د سیاسي موافقې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر خبر په غوسه کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جاپان په هیروشما کې خبري غونډې ته وویل چې نړۍ باید له اټومي وسلو پاک شي. د ازادي رادیو د خبري سات ته خراغلی په دې خبري سات کې په یادو مسلو سربیره د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه نور خبری ریپورتونه هم لرو. زه اجمل اندیم او په تخنیکی برخه کې را سره شمشاد زدران همکاری کوي. مخکې له دې نه چې د افغانستان اړوند خبرونو ته ورشو، فرشته جلالزی د سیمې او نړۍ خبرونه دروړي. فرشته، په سیمه او نړۍ کې مهمې مسلې کومې دي؟
اجمله، تاسو اوریدونکو ته سلامونه. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخط دا دی چې د اوکراین د پارلمان د میلیاردونو ډالرو کنګل شوې پانګې د ازادولو مخې ته د پرتې سیاسي غوټې د پرانیستلو په خاطر د یوه ایتلافي حکومت پر جوړولو بحث جاري ساتلی، او اروپایي اتحادیه نن پر ایران د بشري حقونو د ناوړه حالت له امله خپل بندیزونه یو کال تمدید کړل.
ډېر زیاته مننه. مخکې له دې نه چې فرشته جلالزی د سیمې او نړۍ خبرونه در واوري، رحمت الله افغان ته غوږ دوچی د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې له پوره دقت څخه کار واخلي. د لغمان سیمې چارواکي وایي چې د یوې مرمۍ د لګېدو له امله 2 زده کوونکي مړه شوي او 4 نور ټپیان دي، او د جوجان سیمې چارواکي وایي چې په اخچې ولسوالۍ کې 3 تنه طالبان وژلي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې له پوره دقت څخه کار واخلي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخي چې نن یې د دغه جرګې مشري کوله، د هیواد په امنیتي وضعیت د سناتورانو اندېښنې پر ځای وبللې او ټینګار یې وکړ چې هغه څوک چې د هیواد امنیت ته ګواښ پېښوي باید وپېژندل شي.
از خانه ملت صدا میکنیم که باید در روند سال واقعا آگاهانه عمل شود. کسانی که باعث عملات در این وطن میشن اونا را تفکیک کنیم که با کی صلح داشته باشیم با کی نداشته باشیم.
په ورته وخت کې یو شمېر سناتوران وایي چې افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې باید د یو منظم ستراتیژي له مخې وکړي. بلوري ته د سولې عالي شورا وایي چې د سولې د خبرو لپاره د ستراتیژي جوړول تر کار لاندې دي. د لغمان سیمې چارواکي وایي چې د یو مرمۍ د لګېدو له امله 2 زده کوونکي مړه شوي دي او 4 نور ټپیان دي. د لغمان د ولایت د والي ویان سرحدي ځواک ازادي رادیو ته وویل چې دغه پېښه نن شاوخوا 12 بجې د لغمان مرکز الوان د بسرام په سیمه کې رامنځته شوې ده. ښاغلی ځواک زیاتوي د امنیتي ځواکونو د راپور په اساس چې دغه مرمۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې د ملي اردو پر ځواکونو توغوله چې پر ښوونځي ولګېده، خو د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې وسرچینه وایي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ډیورن کرښې ته څیرمه یو پولیس خپل وو ملګري وژلي. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې پېښه تېره شپه رامنځته شوې او قاتل پولیس له پېښې وروسته پاکستان ته تښتېدلی. د کندهار د والي ویان صمیم خپلواک پېښه تاییدوي او وایي چې پولیس د طالبانو نفوذي کاسو، خو په دې اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه کوي. طالبانو د حملې مسؤلیت منلی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د دغه ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې هم دې ته ورته یوه پېښه رامنځته شوې وه. او د جوجان سیمې چارواکي وایي چې په اخچې ولسوالۍ کې 3 وسلوال طالبان وژل سوي. د جوجان د والي ویان محمد رضا غفوري نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په اخچې ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل کړي چې اوس هم جریان لري. ښاغلی غفوري زیاتوي چې د عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه 3 وسلوال طالبان وژل سوي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلالزی څخه واورئ.
ازادۍ راډیو. اروپایی اتحادیه نن په ایران کې د بشري حقونو د ناوړه حالت له امله پر تهران خپل بندیزونه یو کال تمدید کړل. د اروپایي اتحادیه خبر پاڼه وایي چې لږ تر لږه 2 اتیا وګړي او یو شرکت یې په نقشه کړی دي. دا کسان پر بشري حقونو د تیري له امله له 2011 میلادي کاله د سفر تر بندیز لاندې دي او پانګې یې کنګل سوي دي. دغه بندیزونه کال په کال تمدیدېږي. ایران تېره میاشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د رپورټ په اړه له قهره ډک غبرګون څرګند کړ. تهران وویل چې په رپورټ کې تعادل نه دی مراد سوی، له تبعیض ډک دی او د سیاسي انګیزې پر بنا جوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په رپورټ کې د نورو خبرو تر څنګ راغلي و چې تېر کال په ایران کې زر اعدامونه شوي چې زیاتره یې د 18 کلونو څخه د کم عمر ځوانانو. ملګرو ملتونو دا کار په تېرو 2 لسیزو کې په ټوله نړۍ کې بېساري بللی دی. د اوکراین پارلمان د میلیاردونو ډالرو کنګل شوی پانګې د آزادولو مخې ته د پرتی سیاسي غوټې د پرانیستلو لپاره د یو ائتلافي حکومت پر جوړولو بحث جاری ساتلی. د اوکراین صدر اعظم ارسنی یاتسینیوک د یکشنبې په ورځ خپله استعفا اعلان کړه. داسې ګڼل کېږي چې د پارلمان مشر ولادیمیر روسمن د صدر اعظم په توګه وټاکل سي. ارسنی یاتسینیوک په دې هېواد کې د سولې د ټکني بهیر له امله تر نیوکو لاندې و. د روسیې دفاع وزارت وایي د دوی یو پوځي هلیکوپټر په سوریه کې سقوط کړی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دا پیښه په هومز ښار کې سوې او د دوی مې 28 هلیکوپټر نه دی ویشتل سوی. د هلیکوپټر د پیلوټ جسد موندل شوی او د روسیې پوځي هوایي اډې ته لېږدول سوی دی. د ترکیه پوځ وایي چې په دیار بخیر کې د پرونی حملې د تلفاتو شمیر لوړ سوی دی. پرون د پولیسو په مرکز کې په موټر بم حمله کې لږ تر لږه 30 تنه وژل سوي دي. په دې حمله کې چې د هانی په نوم سیمه کې وسوه لږ تر لږه 15 تنه زخمیان شوي چې 8 ملکي کسان هم پکې دي. د ترکیه پوځ د حملې پر پر هغو وسلوالو اچولي چې د کوردستان د کارګر ګوند PKK سره ارتباط لري. د جرمني څارنوالان وایي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جرمني کومیډین یان بوهرمن پر ضد چې د اردوغان په اړه یو طنزي شعر لوستی شکایت کړی دی. یان بوهرمن په دې شعر کې اردوغان مسلکي احمق بللی و. د مارچ په 1 دېرشمه د جرمني پر ټلویزیون له نیو ماګزین رویال پروګرامه د دې شعر تر خپرېدو وروسته د انقرې او برلین ترمنځ سیاسي اړیکې خړې سوې. د ترکیه حکومت مخکې ویلي و چې دا شعر د زغم وړ نه دی او بوهرمن باید د یو هیواد د دولت مشر ته د سپکاوي له امله مجازات سي. د جرمني د مین شار څارنوالانو د بوهرمن د پروګرام په اړه پر دې اساس چې د یو بهرني هیواد مشر ته سپکاوی پکې سوی څېړنې کړي او د اردوغان شکایت به هم ورسره وڅېړي. خو د جرمني د حکومت ویان پر نو ویل چې د بیان او هنر څرګندولو ازادي د جرمني د خلکو داسې حق دی چې په اړه یې بحث نشي کېدلی. او د چین حکومت وایي په راتلونکي 1 لسیزه کې به 50 میلیونه فوټبالستان وروزي. د چین حکومت غواړي تر 2050 میلادي کاله د فوټبال په نړیوالو اتلانو کې وګڼل سي. د چین د فوټبال اتحادیه پرون یو سند خپور کړ او د دې پلان جزئیات یې پکې څرګند کړي دي. دا پروګرام تر ډیره حده پر ځوانانو تمرکز کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 8. په کندهار کې باسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 14. په مزار شریف کې به اسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 14. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 15. او په جلال آباد کې به هم اسمان صافي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14.
دوستانو خبرونه مو له اسادې رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. طالبانو نن په افغانستان کې د عمری په نوم د نوو پوځي عملیاتو د پایلولو اعلان کړی. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د طالبانو د پسرلنۍ عملیاتو د پایل په وړاندې پوره چمتووالی لري. په دې اړه په رپورټ سربیره پر همدې موضوع د افغان ورځپاڼه لیکونکي او څېړونکي اباسین بریال سره مرکام لرو. دا به مواورې چې په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو یوې عمده ډلې نن د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پایل اعلان وکړ. رپورټونه په هلمند کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د اختلافاتو د پراخوالي خبر ورکوي. د حکومت یو شمیر برحاله چارواکي، د ملي شورا غړي او د سیاسي اپوزیسیون ځینې غړي د ملي وحدت د حکومت د سیاسي موافقې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستیو څرګندونه په غوسه کړي. دا چې ولې په اړه یې رپورټ لرو. دا به مواورې چې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تېره شپه له غره څخه په یو څلور تیګه راښویدلې چې پکې د کورنۍ اووه تنه مړه او یو ماشوم ټپي شوی دی. د سعودي عربستان پاچا د اسلامي هیوادونو سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی. دا موضوع هم څېړو. په جاپان کې د هیروشما په ښار کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له هغه څرګندونو خبرو چې وایي نړۍ باید له اټومي وسلو پاکه شي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پایل په غبرګون کې د امنیتي ځواکونو د چمتووالي ډاډ ورکړی. وسلوالو طالبانو نن په افغانستان کې د عمری په نوم د نوو پوځي عملیاتو د پایلولو اعلان وکړ. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي چې طالبان اوس خپلو کې ستونزې لري او د هغوی له لورې د نوي عملیاتو د پایلېدو اعلان یوازې د خپلو کسانو د مورال د لوړ ساتلو په هدف دی. مخکې له دې نه چې په دې موضوع باندې د افغان ورځپاڼه لیکونکي اباسین بریال نظر واخلو، په اړه یې د قسیم سلمل رپورټ اورو.
د دفاع وزارت وایي د طالبانو لخوا د نوو پسرلنیو عملیاتو د پایل اعلان کومه نوې خبره نه ده. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د سیشن بی پورز آزادی ریډیو تو ویل چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې هیڅکله جګړه نه ده بنده کړې او په خبره افغان ځواکونه هم د هغوی په وړاندې جګړې ته چمتو دي.
اوسه معلومه ده چې موږ نورمال پروګرام دی، څو چې په افغانستان کې امنیت خراب وي، خلک وژني، سړک غاړې مینونه ګري، هغوی که سولې ته نه راځي مانا دا ده د افغانستان دښمنان دي. وسلوال پوځ هغوی قانون ته سپاري یا سرکوبۍ له منځه وړي.
طالبانو د سه شنبې په ورځ په یو رسمي اعلامیه کې د عمری په نوم په افغانستان کې نوي پسرلني عملیات پیل کړل. د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد لخوا ازادي راډیو ته په لیږل شوي اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو پوځي کمیسیون له تیرو درو میاشتو راهیسې د دغو عملیاتو پر طرحې کار کړی دی. د اعلامیې له مخې د عملیاتو تمرکز به د زیاتو سیمو لاندې کول، پر کورنیو بهرنیو ځواکونو باندې تهاجمي او چریکي بریدونه او نفوذي فعالیتونه وي. له دې مخکې یو شمېر امریکایي چارواکو او دغه لاس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم ویلي وو چې 2018 میلادي کال به د تیر کال په څیر د افغانستان لپاره ستونزمن وي. طالبانو تیر کال هم د اعظم په نوم پوځي عملیات په افغانستان کې وکړل چې په ترڅ کې ځینې ولسوالۍ اوان د کندوز ښار ته دغې ډلې لاسته سقوط وکړ. افغان حکومت سره له دې چې د طالبانو د حملې په وړاندې د چمتووالي خبر ورکوي، خو په ورته وخت کې له طالبانو سره د سولې هڅې هم جاري ساتلې دي، خو طالبانو رسمن له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې او د مخامخ خبرو لپاره یې ځینې شرطونه وړاندې کړي دي. د افغانستان د سولې د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې هم پریکړه کړې چې که طالبان سوله ونه کړي نو په وړاندې به یې ګډ پوځي اقدام وسي. اخوا د ولسي جرګې غړی خالد پښتون په روان کال کې د نامنۍ د زیاتېدو احتمال نه ردوي، خو په ورته وخت کې د طالبانو خپل منځیو اختلافات ته په اشاره سره وایي چې دغه موضوع به د دوی فعالیتونه تر یو بریده پڅ کړي.
طالبان د دې لپاره چې د خپلو طلباو یا د جنګیالیو د مورال د لوړولو په خاطر، ځکه د هغوی مورال زشت یار خراب شوی دی، اوس دغه په خاطر دوی دغه رقم عملیات پر مختلفو نومو اعلانوي.
نوموړی وایي د سولې په تړاو د یو شمېر طالب مشرانو غیر مستقیم تماسونه ښیي چې د دغې ډلې مشران خپلو کې اعتماد نه لري. د پوځي چارو کارپو باري آرس هم دا نظر مني چې د طالبانو له لورې د تازه عملیاتو اعلان کومه نوې خبره نه ده، خو نوموړی وایي چې د طالبانو تر څنګ ځینې نورې ډلې لکه داعش په افغانستان کې د پراخېدو هڅې کوي او په خبره شاید دغې ډلې فعالیتونه په افغانستان کې جګړه شدیده کړي.
دوستانو، تریوی لنډ مرکی وروسته له تاسو هم اورو چې تاسو د طالبانو د دې اعلان په اړه څه فکر کوي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د سولې غوښتنه کوي، د روانو عملیاتو اغیز به په عامو خلکو او د خلکو په ژوند څه وي، دا به بیا له تاسو اورو. افغان ورځپاڼه لیکونکی اباسین بریال راسره د تلیفون په تماس کې دی. بریال صاحب، لومړی خو ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه خبرونې ته ستړی مشي. په ریپورت کې مو واورید د طالبانو د دغه نو عملیاتو اعلان څه ډول ارزوي او د پخوانیو دا ډول اعلانونو سره توپیر پڅ کې ویني؟
وګوري، جګړه اوس تر ډېره ده، د ټوپکو په ځای ډېره رواني ده. باید مخالف لورای د افغان ځواکونو په مورال باندې تاثیر واچوي، په عوامو تاثیر واچوي، او افغان لورای هم چې عملیات کوي ډېر د هغې لپاره تبلیغات کوي. د تیرو درې کلونو طالبانو دغه عملیاتو باندې د نوم ایښودو او د سیستماتیکو د هغې د پیلولو دپاره دغسې کمپاینونه کړي دي او مخکې د مخکې اعلانې صادرې کړي دي، مګر د دوی عملیات ډېر سره ورته دي. هر وخت د پخوا په نسبت طالبان اوس یو څه د اختلافونو په وجه کمزوري شوي دي، که شک نشته. او دوی دغه اعلان چې کړی زه فکر کوم د پخوانیو عملیاتو د دوی د بریدونو سره به خاص فرق ونه لري. د دفاع وزارت خبر سمه ده چې دوی هېڅکله خپل بریدونه درولي نه دي. همدا اوس هم د طالبانو چریکي بریدونه په هر ځای کې روان دي. دوی به تر دې زیات څنګه څه وکولی شي؟ په کومو ځایونو چې دوی بریدونه کوي هغه یې کول. د بل خوا پسرلی راغی په بعض ځایونو کې چې هواوې سړې وې، اوس هوا ګرمې شوې، طالبان بېرته سره منظم شوي دي، ځینې چریکي بریدونه به وکوي. او زه فکر کوم دا هغه معمول حالت دی څنګه چې د طالبانو په لیکو کې د پخوانه وو او لا دوام لري.
دا راته وایي ښاغلی بریال چې د افغان حکومت دریز په داسې حال کې چې د سولې هڅې هم روانې دي، د افغان حکومت وسنی موقف څه ډول ارزوي؟ یعنی افغان حکومت په داسې یو موقف او دریز کې دی چې د طالبانو د حملو مخه به ونیول شي، ځکه له بېلابېلو ولایتونو هلمند او نورو سیمو نه د ناکراریو د پراخېدو رپورټونه هم راځي.
دا د مجبوریت جګړه ده. افغان لوری باید په دې وتوانېږي چې د دوی مخه ونیسي. په ځینو ځایونو کې افغان لوري ډېر پرمختګونه کړي دي، اما په ځینو ځایونو کې چې طالبان شریکي بریدونه کوي او د هغې لپاره د وخته نه یو منظم پلان لري، په هغې ځایونو کې یا افغان ځواکونه هلته کم دي یا په وخت رسیدګي نه کېدله، په هغه ځایونو کې طالبانو یو څه پیشرفتونه کړي. د کندوز جګړه د دې یو مثال دی. یا فاریاب کې اوس طالبان ډېر زیات ځای پر ځای دي. د دې په ځای چې حکومت د طالبانو پر ضد دفاعي حالت غوره کړي، دا ښاره چې کله کله دوی تعرضي عملیات کولی. په طالبان د 2008 کال نه راپدې خوا په فاریاب کې وسرکه لري چې په هغې کې د 3000 قوشاو کې داخلي بهرني جنګیالي دي. آیا دولت نه شوی کولی د دې په ضد باندې عملیات وکړي او مخکې تر دې چې طالبان بلې جګړې ته امادګي ونیسي دوی تعرض کړی وای، هغوی د منځه وړي وای، هغوی د جګړې مخنیوی کړی وای؟ مګر متاسفانه افغان دولت په دې برخه کې کمزوري کوي. زیاتره دفاعي حالت کې دی او دفاعي جګړه تر تعرضونو یو څه سخته شي. د خدای ته درنه تمامېږي په یو ځای کې چې دوی بیا دفاع کوي، طالبان په بله ناحیه کې برید کوي. دا یو ستونزه ده. زه فکر کوم د پخوا په نسبت یو څه کوډینافسه شوي دي او افغان دولت په مشخص ډول ملي حدود ځواکمنه شوي او هوایي امکانات یې هم پیدا کړي. زه فکر کوم چې دا نوې جګړه د افغان لوری څه دي، تر کومه چې د سولې خبرې دي، د سولې خبرې د طالبانو سره اوس ټکنۍ شوي دي. په حالت نه دي پاکستان هم د خپلې خوانه یو څه په شاتګ کړی دی. هغه خبرو کې چې کوم ډول تمه کېده هغه څه د حالت نه لري. دویمه خبره دا ده چې دا خبرې د اسلامي سره روانېږي. د اسلامي ډېر زیات په جګړو کې زه فکر کوم څومره قوي نقش اوس نه درلودو لکه څنګه چې مخکې دوی درلودو. اوس جګړه ټوله د طالب په نامه تمامېږي. په مخالف طرف کې اوس ډېر قوي جنګیالی طالب پروت دی او دې لوري ته چې د افغان دولت د هغې پر ضد باندې عملیات کوي.
ډېره زیاته مننه افغان ورځپاڼه لیکونکي عباسین بریالو چې د طالبانو د نوو عملیاتو د اعلان او همدارنګه د افغانستان د حکومت د موقف په اړه خپل نظر را سره شریکو. مننه ترې کوو. کورودانې ورته وایو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو مخکې له دې چې نورو ریپورټونو ته ورشو، ستاسو څو ټلیفونونه راخلو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې سوله د خلکو یوازینی غوښتنه ده، د وسلوالو طالبانو لخوا د وروستیو عملیاتو اعلان او همدارنګه د افغانستان د حکومت غبرګونې په وړاندې تاسو څه ډول ارزوئ؟ د خلکو په عامه ژوند دا ډول عملیاتو او دا ډول جګړو اخیسې به څه وي؟ مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
زه محمد یعقوب یم، غزنی ولایت کرپال ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم.
مهرباني وکړئ. مهرباني.
نو محترم چې ما خبرې کوي نه کې، نو دا عملیات خو ډېر تاثیر لري. یقینا اوس په دغو وختو کې دا خلق چې اوس د حکومت خلق د توازن هغه مورال ډېر ضعیف ده او ډېر کمزوری ده. د خپلو ساحو نه ما وره چې دغه یوازې دغه پخ سړک د دې تصرف کې ده او یا چېرته مثلا ولسوالي یا چېرته مشتي مشتي دي په هغو کې دجانو شکل لري. راوځي نورې منطقې خطورې دي طالبانو په لاس کښې دي چې بیا داسې هم دې عملیاتو عمر کې چې هغه نوم عمري ده. نو ما خیال ده چې دا به ډېر مشیر وي.
نو په خلکو باندې به یې تاثیر څه وي؟ دا لارې ګودرې چې نام نه کېږي په چاودنو کې د عامو خلکو ژوند باندې هغې څه ډول ارزوئ؟
خبره دا چې وروره حکومت ته غوته پام کولی اصلا خو که چېرته مسؤلیت وي په ورځ د قیامت اول حکومت ته راضي کېږي نو که چېرته دا حکومت دغسې مسؤلیت احساسولی نو خو دا کوم قانون اسلامي چې په دې مخ کې ده چې عدالت له هغه سره قرآن کریم ده چې هغه ته غالې سره کېږي یا چې هر طرف متمرد وي د هغه په مقابل کې به تور نه درېږي خو اوس خبره
بغیرمننه کوو مننه کوو د تاسو نظر مو واخیست بل اورېدونکي ته ورځو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ
السلام علیکم
مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ
بلې جزمین ولایت هلمند ولایت څخه
مهرباني وکړئ
شکر طالبانو په څو ځلې داسې عملیاتونه اعلان کړي دي چې په ډول ډول لقب نومونه یې ورکړي دي او عملیاتونه یې کړي دي خو په بعض ځای کښې د دې عملیاتونه ماسره تمام شوي دي او په بعض ځای کښې دوی خپله ضربې خوړلي دي د دولت له خوا څخه اوس لکه چې مخکې اورېدونکي هم وویل هغه نورو مېلمنو هم وویل د افغانستان ملي اردو ځواکمن شوی دی هوایي قوت یې پیدا کړی دی د په معاصرو او پیشرفته طلاو مجهز شوی دی د دوی دغه اوسني عملیات چې د عمر په نامه اعلان کړي دي داسې به معاصره تمام نه شي لکه مخکې چې دوی وه اوس دوی ډېر خپل د اتفاقۍ له لاسه چې دوی په ګروپونو ویشل شوي دي دوی نه شي کولی چې منسجمې عملي وکړي او زمونږ ملي اردو ته ضربې ورکړي زمونږ ملي اردو کولی شي چې د دوی په هر ځای کښې د دوی مخنیوی وکړي مننه
ډېره زیاته مننه د تاسو پیغام خپور شو بل اورېدونکي ته ورځو دا به م وروستی اورېدونکی وي نو بیا خپلو رپورټونو ته بېرته رسانېږو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ او نظر مو
قاری صاحب جان احمد به د کنر ولایت د خاص کنر ولسوالۍ نه تاسو ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته خصوص اورېدونکو ته نیک هیله احترامات وړاندې کوم دغه عملیت د اتم جګړې چې شروع دي وروره دا ټولې دنیا ته پته ده چې دا د خارجیانو فروجي دي او دلته یې شروع کړي دي طالبان هېڅکله هم سوله نه غواړي او نه سوله کوي خو دغه غوښتنه د افغانستان د ولس او د حکومت ده خو تر اوسه پورې هېڅ کوم نتیجې ورنه کړله لس کاله کېږي چې وایي چې سوله ده او سوله ده خو سوله هېڅکله نه شي راتلی تر څو چې د امریکا او پاکستان سره جوړه ونه شي
ډېره زیاته مننه د تاسو پیغام هم خپور شو دوستانو مننه درنه کوو دا زموږ د اورېدونکو نظرونه وه او ازادي راډیو یې په اړه هېڅ ډول تبصره نه لري و هم اورېدل چې په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو البته د دې یوې عمده ډلې نن د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پایل اعلان وکړ رپورټونه په هلمند کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د اختلافاتو د پراخوالي خبر ورکوي د ملا محمد رسول په مشرۍ طالبان وایي چې د هلمند د ګڼو ولسوالیو خلک د مولوي منصور د پلویانو څخه ناراضه دي دولتي چارواکي هم د طالبانو ترمنځ په هلمند کې د اختلافاتو او رقابتونو پراخوالی تاییدوي خو د ملا منصور په مشرۍ طالب استازي بیا دا اختلافات تل کم اهمیته او یوازې د طالبانو د مخالفینو تبلیغات بولي سلطان محمد سرور په اړه رپورټ راوړي
د مولوي محمد رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې ویاند مولوي عبدالمنان نیازي نن ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند د څو ولسوالیو خلک او قومونه نور د دې په وینا د ملا منصور د طالبانو ظلم او استبداد نشي زغملی هغه وایي چې د ملا منصور کسانو د هلمند په څو ولسوالیو کې له ولسي پاڅونونو وروسته لسګونه خلک نیولي دي
د واشر ولسوالیو ته واخه باغران موساکله زنداور او مرجه و نظري و خانشین په دې ټولو ځایو کې د قومي پاڅونونه شروع دي دغه پنځه ورځې یا شپږ ورځې مخکې یو حرکت شروع شو بیا دوی هلته د ولس باندې حملې وکړلې پنځه شپېته کسان یې د موساکله او د زنداور ولسوالیو څخه اسیران کړي دي له کورو څخه بیولي دي د دغه جملو څخه دوه مشهور زموږ مشهور قمندانان چې د حاجي عبدالحق ماما په نامه دی او بل سید ولي اغا په نامه دی دا دوه یې برای شهیدان کړي په ملمي شکل باندې نور خلک ټول را درکه دي د وطن خلک ټول قومونه اوس د حرکت په حالت کښې دي
مولوي منان نیازی زیاتوي چې د هلمند په څو سیمو کې د دوی او د ملا منصور د کسانو ترمنځ وړې نښتې هم شوي دي چې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده بلخوا په هلمند کې د ولسمشر استازی او د اوپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د دواړو سیالو ډلو رقابت او مخالفتونه پراخ سوي دي او دواړه ډلې کوشش کوي چې په هلمند کې برلاس ولري
دا موضوع تر ډېره حده پورې دقیقه ده د دغه دواړو متخاصمو ډلو ترمنځ اختلافات خپل اعظمي حد ته رسېدلی دي دواړه تلاش کوي چې په هلمند کې د په اصطلاح باندې په محیط کې بر لاس ولري د هغه اهمیت په درلودو سره چې هلمند یو خاص ستراتیژیک اهمیت لري.
ښاغلی قهرمان زیاتوي چې د طالبانو دواړه ډلې په هلمند کې کافي خلک او پلوي قوتونه لري. هغه وایي کومې خونړۍ نښتې چې په دې وروستیو کې په شینډنډ کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ وشوې په هلمند کې هم احتمال لري نه دی. قهرمان وایي چې د یوې ډلې په وړاندې د بلې ملاتړ نه کوي، خو هر هغه ډله چې امنیت تهدیدوي د محوه کولو لپاره یې کوشش کوي. د مولوي اختر محمد منصور ډلې طالبان خپل منځي اختلافات کم اهمیت ښیي، او د شینډنډ د وروستیو خونړیو نښتو په هکله هم ویلي وو چې هلته د دوی او د دولت پلو اربکیانو ترمنځ جنگ شوی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د حکومت یو شمیر برحاله چارواکي د ملي شورا غړي او سیاسي اپوزیسون د ملي وحدت د حکومت د سیاسي موافقې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر روسیو څرګندونه په غوسه کړي. دا چې ولې په دې اړه به نور معلومات د اسدالله لودین په ریپورت کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیو څرګندونه په تړاو د خبرګونونو په لړ کې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور هم خپل دریځ په توند لهجه واضح کړی دی. ښاغلی نور ویلي جانکیری باید د حکومت د موافقې پر دوام د ټینګار پر ځای د ملي وحدت حکومت نږدې دوه کلن فعالیتونه ارزیابي کړي وای. عطا محمد نور په بلخ کې په یوه غونډه کې ویلي د ملي وحدت حکومت هیڅ ژمنه هم نه ده پر ځای کړې او د کار لپاره تر اوسه له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
ښاغلی جانکیری افغانستان ته راغی، له ولسمشر او اجرایي رئیس سره ملاقاتونه درلودل. ښه به دا وه چې دوی هغه توافقات ارزیابي کړي وای چې په تیرو دوو کلونو کې باید عملي شوي وای. خو د حکومت د راتلونکو دریو نورو کلونو د فعالیت خبره وکړه، هیڅ یو موافقه نه ده عملي شوې. د حکومت دوه کاله پوره کېږي خو له ستونزو سره عمل دی. له ملت سره ژمنه وشوه چې لویه جرګه دایریږي، د ولسي جرګې انتخابات به کېږي، انتخاباتي نظام به اصلاح کوي، خو هیڅ یو کار هم نه دی شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د تیرې شنبې په ورځ کابل ته راغی او له افغان چارواکو سره تر ملاقاتونو وروسته یې له ولسمشر سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې د ملي وحدت حکومت موافقه د 15 کلونو لپاره ده. له دې سره د اپوزیسیون په ګډون د ملي شورا غړو او سیاستوالو غبرګونونه وښودل او وویل شول چې جان کیری د ملي وحدت حکومت عمر اوږد کړ. د دوشنبه په ورځ بیا اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دغه خبرګونونه د تعجب وړ وبلل او ویل هغه کسان چې د جانکيري په خبرو خبرګون خي هغوی د ملي وحدت حکومت د سیاسي موافقې متن نه دی لوستي. د مشرانو جرګې غړي زلمی زابولي د سه شنبه ورځ په عمومي غونډه کې د عبدالله دغه خبرو په اړه تون خبرګون وخوت او ویل ولسته باید معلومه شي چې د پردې تر شا څه روان دي چې سیاسون پرې خبر نه دي.
ډاکټر صاحب عبدالله وویل چې دا سیاسون بې خبره دي، بیا یو رقم تبسم هم کوي، یعنی نشخاندې په ټولو سیاسونو د دې وطن ووالی. زما پیشنهاد جناب عبدالله صاحب او جناب رئیس جمهور ته دا دی چې ستاسې دي دغه شاه شجاع په رقم غلامي توک مبارک سي. سیاسون چې خبر نه وه د دې قضیې په شا کې څه شی دي ستاسې یو خارجي امریکایي راولئ د ټوله نظام کلي په لاس کې ورکوئ.
د حکومت سیاسي اپوزیسیون هم وایي چې له ملي وحدت حکومت سره د خلکو ملاتړ نشته او باید له 15 کلونو مخکې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخابات ترسره کړي. د انور الحق هدي په مشرۍ د اپوزیسیون ویان وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
موږ موقف ساده هغه حکومتونه چې هغه د خلکو پر رایه باندې راغلي په قانوني شکل راغلي هغه کولی شي خپله دوره پوره کړي، ولې هغه حکومتونه چې د خلکو حمایتونه لري په قانوني شکل نه راغلي هغه نشي کولی خپله دوره تکمیل کړي.
د ملي وحدت حکومت د کمزور فعالیتونو په اړه انتقادونه کوم نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم ورته جدي انتقادونه شوي او روسیو سربېګانو هم خودلې چې له حکومت د خلکو د رضایت کچه کمه شوې ده. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور، د اپوزیسیون مشر انور الحق اهدی او د ملي شورا یو شمیر غړي په لوملي سر کې د حکومت ملاتړي وو، خو حکومت تر اوسه نه ده په ډاګه کړی چې ولې دغو کسانو د حکومت ضد دریځ غوره کړی دی.
Thank you.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تیر شپه له غره څخه په یو کور کاڼې راښویدلی چې پکې د کورنۍ وطن مړه او یو ماشوم ټپي دی. اوس مهال د اسدآباد په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په دې اړه نور تفصیل له روحلان ورینا اورو. دوستانو وبخی زما تخنیکی هم کاروای چې موږ د دې ریپورت نشر لپاره وخت نه لرو، مخکې دینه چې د هولند وری دا ریپورت درته وړاندې کو. فرشته جلال زی په سټوډیو کې دا او د مهمو خبرونو سره ټکی دراوړي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي دا نوې خبره نه ده چې طالبان په افغانستان کې د وسلوالو عملیاتو د فایل اعلان کوي. د ملي دفاع د وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیت ټینګولو ته چمتو دي. وسلوالو طالبانو نن د عمري په نوم عملیات اعلان کړل. په لغمان کې سیمه ییز چارواکي وایي د هاوان د مرمۍ د لګېدو له امله دوه زده کوونکي مړه شوي او څلور تنه زخمیان دي. د لغمان د والي ویاند سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه په یولسو بجو د لغمان مرکز د بسرام په سیمه کې شوې ده. په کندهار کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په سپین بولده کې ډیورنډ کرښې ته نږدې یو پولیس خپل اووه ملګري وژلي دي. دغې سرچینې خپل نوم پټ ساتلی دی او ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه تیره شپه سوې ده او د پولیسو پر پولیسو باندې دا حمله کوونکی ښایي د طالبانو سړی و او پاکستان ته تښتېدلی دی. اروپایي اتحادیه نن په ایران کې د بشري حقونو د ناوړه حالت له امله پر تهران خپل بندیزونه یو کال تمدید کړل. د اروپایي اتحادیه خبر پاڼه وایي چې لږ تر لږه دوه اتیا وګړي او یو شرکت یې په نقشه کړي دي. دا کسان پر بشري حقونو د تیري له امله له 2011 میلادي کاله د سفر تر بندیز لاندې دي او پانګې یې کنګل سوي دي. د اوکراین پارلمان د بهرنیو پورونو له امله د میلیاردونو ډالرو کنګل شوي پانګې د ازادولو لپاره د یو ائتلافي حکومت پر جوړولو بحث کوي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک د یکشنبه په ورځ خپل استعفا اعلان کړه. د ترکیه پوځ وایي چې په دیارباقیر کې د پرونی حمله د تلفاتو شمیر لوړ سوی دی. د پوځ په وینا د پولیسو په مرکز په موټربمې حمله کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. او فریډم هاوس په یو تازه رپورټ کې خبرداری ورکړی چې اقتصادي کړکیچ د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې دیکتاتوري نظامونو ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی. د ادارې ویلي د کډوالو بحران په ختیځ اروپا کې د پاپولیزم نظر ته وده ورکوي او په بالکان کې اصلاحات د شاته تګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي.
اوس هم څو سپورتي خبرونه.
سلام په مکرای د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په څلور ورځنیو سیالیو کې د نامیبیا ټیم ته ماته ورکړه. د کرکټ بورډ مرستیال عزالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي د انټر کانټینینټل سیالیو په لړ کې د کرکټ د نړیوال شورا لخوا ترسره شوه.
البته دغه سیالي په درې ورځې کې پای ته ورسېدل چې افغانستان په یو اننګ او په درې ورځې په اخر کې و نامیبیا ته ماته ورکړل. په دې سره افغانستان وتوانېد یو قدم نور هم د کرکټ د بین المللي شورا هغه دایمي عضویت لپاره لا خپل ځان لپاره خلاص کړ.
شغلی فضلي زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به خپلې راتلونکي سیالي له هالند سره د راتلونکي میاشتې پر 14 ترسره کړي. تاکر چوي سباته په کابل ښار کې د انجنونو د والیبال 15 داور سیالي ترسره شي. د ځوانانو د سپورت د پراختیا څنګه مرسیال وحید احمد جویا ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې به د کابل ښار څخه د انجنونو شپږ ټیمونه ګډون وکړي. د نوموړي په خبره دغه سیالي د سپورت او ځوانانو سازمان او د کابل ښار ولې لخوا تنظیم شوې دي. د خبرونو پای
لا سبون کاکرنه مننه چې څو سپورتي خبرونه در واورول. د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالبه وري. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تېره شپه له غره څخه په یو کور تیږه راښویدلې چې د کورنۍ اووه تنه یې مړه کړي او یو ماشوم یې سخت ټپي کړی دی. په بلوچستان کې د یونیټ سی آر مشر وایي کېدای شي په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول شي. دا به هم واورئ چې د سعودي عربستان پاچا سلمان د اسلامي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی. د دې دواړو سترو سنی هیوادونو اړیکې په چټکۍ د پراختیا په حال کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جاپان په هیروشیما کې خبري غونډې ته ویلي چې نړۍ باید له اټومي وسلو پاک شي. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تېره شپه له غره څخه په یو کور تیږه راښویدلې چې پکې د کورنۍ اووه تنه مړه او یو ماشوم ټپي شوی دی. په دې اړه به نور تفصیل له روح الله انوري نه واورو.
د څوکۍ ولسوال شاخصره وزادي راډیو ته ویل تېره شپه یوولس بجې د دیوګل درې په امریو تنګي کې په یو کور له غره تیږه راغلی او پکې اتو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
امریو تنګي کې بیګا د شپې په یو کور باندې تیږه راغلې وه. د غره نه اووه نفره پکې شهیدان شوي دي چې د دغه جملې نه څلور نفره ماشومان دي چې د ذکور او ناسې تیران لپاره معلومات دي. ساحه ډېره لږ ده او څومره خلک داخل دي. سرک نه چې کوم مزل دی بیر وروسته د عمومي سرک نه تقریبا دوه نیمې درې ګنټې مزل دی که نه. او درې نفره پکې غټان شهیدان شوي چې د هغې جملې دوه نفره غټې زنانه دي او یو نارینه دی. او یو نفر زخمي چې دی هغه هم دلته د استتامې ته رسول شوی دی، هغه هم نارینه دی.
هغه وایي تېر کال هم په یاد دره کې دې ته ورته پېښه رامنځته شوې وه چې په کې له لسو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه چې ورسره یو شمېر دولتي او نا دولتي موسسو مرستې وکړي. د اسدآباد روغتون ته رابلل شوي یوازیني ټپي سره راغلی عبدالهادي ازادي راډیو ته وویل خلک په خواږه خوب ویده وو چې یوولس بجې له غره څخه د تیګو د ښویېدو اوازونه واورېدل. دوی له کورونو راووتل خو یوه غټه تیګه په یو کور راغله او پکې اووه تنه ووژل شول او دغه یو هلک ټپي شو.
او دې کور د غره لمن کې دی، غر پرې راغلی دی. دا هلک پرې بد شوی دی. نور پامیل چې دی د هلک نیا ده، پلارې دی، مورې دی، درې خویندې دی، یوې ورور دی، هغه شهیدان شوي دي. او دا چې دی دا بس بج دی او زخمي ده. حالات کې ته خپله وکته.
هغه وایي په اته کسیزه کورنۍ کې همدا یو ټپي ماشوم پاتې دی او مرستې ته اړتیا لري.
د دې لږ تدایي وسو شو مخکې ځکه چې نور څوک نشته. همدا پاتې دی چې ته دا دایي وشو په خشان سره. او نور چې څه وس دې سره کېده نو د خدای غریبانان دي. د ټول دنیا ته د ولس معلومات دی چې دا خلک غریبانان بې وس یو.
تېر ژمی د بارانونو او زلزلې له امله د څوکۍ دیوګل درې په ګډون د کونړ په زیاتو ځایونو کې په کورونو له غرونو تیږې راغلې وې او یو شمېر کورونه ناست وو چې پکې یو دېرش کسان مړه شوي وو او له سلو زیات ټپیان نو.
دوستانو هم اورېدل چې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې تېره شپه له غره څخه په یو کور د تیږې راښویېدو له کبله د کورنۍ اووه تنه مړه او یو ماشوم ټپي شوی دی. د افغانستان په اړه به وروسته په نورو رپورټونو کې واورئ چې د یو شمېر نجونو د ولسمشر د وروستي فرمان په ملاتړ او په ورته وخت کې د فرخوندي په یاد د ارغوان په نوم د بایسکل ځغلونې سیالۍ کړې دي. په بلوچستان کې د یونیټ سی آر مشر وایي کېدای شي په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول شي، خو تر دې هر څه مخکې ترکیې ته ځو. د سعودي عربستان پاچا سلمان د اسلامي هیوادونو سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی. د دې دوو سترو سنی هیوادونو اړیکې په دې وروستیو کې په چټکۍ د پراختیا په حال کې دي. استانبول ته د سعودي پاچا د سفر جزئیات به فرشته چلل زی وړاندې کړي.
ان صاحب وایي د سعودي عربستان پاچا په یو ځانګړي سټایل دغه ته ورسېد، استانبول ته ورسېد. نو د سټایل لپاره پښتو کلمه به څه وي؟ خو د فرانسې خبري اژانس د دغه سفر ځینې په زړه پورې جزئیات راخیستې دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان اوس اتیا کلن دی. په ټلویزیوني رپورټونو کې لیدل کېدل چې د سعودي پاچا تورې عینکې په سترګو وې، په ځانګړي لفټ کې له الوتکې راکوز شو او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یې هرکلي ته ورمخکې شو. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ یو ستر پلاوی پرون په انقره کې د پاچا سلمان د هرکلي لپاره ولاړ و. فرانس پرس وایي دا له ډیپلوماتیکه پروتوکوله سرغړونه وه، خو د ترکیې ولسمشر په دې ډول څرګنده کړه چې د سعودي پاچا سفر ته څومره اهمیت ورکوي. د سعودي عربستان پاچا نن په انقره کې د ترکیې د ولسمشر په ماڼۍ کې له جمهور رئیس اردوغان سره خبرې کوي. د دوی د خبرو تمرکز به د سوریې پر حالاتو او له ترورستانو سره د مبارزې په څرنګوالي وي. پاچا سلمان به همداراز د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه غونډه کې چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو په استانبول کې ده برخه اخلي. په دې غونډه کې به د اسلامي همکاري سازمان دورهیي مشري له مصره ترکیې ته وسپارل سي. دا په اسلامي نړۍ کې د ترکیې د قدرت څرګندولو لپاره د اردوغان یو نوی حرکت ګڼل کېږي. د ترکیې خبري رسنۍ د سعودي عربستان پاچا ته د انقرې په هوټل کې 450 متر مربع ځای نیول سوی چې هندارې د مرمۍ ضد دي او له داسې سیمټو جوړ سوی چې د بم ضد دی. د ترکیې چاپ حریت ورځپاڼه وایي چې د پاچا سلمان تر رسېدو مخکې د 300 کسانو سعودي پلاوی انقرې ته رسېدلی و څو د پاچا د استوګنې امنیت او د هغه د ځای پر ځای کېدو ترتیبات ونیسي. د پاچا د اړتیا وړ وسایل مخکې له مخکې په کارګو یا باروړونکو الوتکو کې ترکیې ته لېږدول سوي وو. د حریت په حواله په انقره او استانبول کې د سعودي د پاچا د تګ راتګ لپاره لږ تر لږه 1500 مرسیډیز بی ام ډبلیو او اوډي موټرونه کرایه سوي دي.
نو د سعودي پاچا دا سفر استانبول ته رښتیا هم ځانګړی سفر و. مننه کوله فرشته جلال زینا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بلوچستان کې د یونیچسیار مشر وایي کیدای شي په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول شي، خو سره به د بیرته ستنېدو بهیر هم پراخ شي چې په زیات اندازه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر وایي دوی نه پاکستان کې د نارجستر شو افغانانو د راجستر کولو پلان لري او نه هغوی د مهاجرو په توګه پیژني. په کوټه کې د یونیورسيار له مشر خاغلی دنیش سرشته سره د ازادي رادیو خبري البارکوال میاخیل مرکه کړی. دا مرکه ورو
شاغلی دنیش رستک په پایل کې دارته وایي چې د یو ان ایچ سی آر د بیرته ستنېدنې د پروګرام لمخې سش کال تر اوسه څومره افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي؟ سش کال نږدې 3000 تنه افغان کډوال له ټول پاکستانه ستانه شوي دي چې په هغوی کې شاوخوا 600 تر مارچ میاشتې پورې له بلوچستانه تللي دي او دا شمېر ډېر کم دی ځکه د کال د پیل میاشتې دي. خو اوس به تاسو وګورئ چې د بیرته ستنېدونکو شمېر به زیات شي. موږ وینو چې زموږ مرکز ته زیات شمېر ستنېدونکي کډوال راځي او غواړي افغانستان ته ستانه شي. څه فکر کوئ چې د بیرته ستنېدو بهیر سږ کال تر تېرو کلونو لږ څه ورو او ټکنی دی که څنګه؟ نه، په عادي ډول روان دی. څنګه چې ما وویل د کال لومړۍ میاشتې یو څه کمزورې مرحله وي، خلک معمولا ستنېدو ته زړه نه ښه کوي، خو اوس به د دوی شمېر زیات شي. موږ به د تېرو کلونو غوندې د هغو کډوالو ملاتړ کوو چې غواړي په خپله خوښه ستانه شي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د میشتو کډوالو د مهاجرت یا پی او آر کارډونه د نوي کولو ستونزه ده چې صدراعظم نواز شریف یې یوازې تر جون میاشتې پورې موده غځولې ده. موږ ته ویل شوي دي چې موده به یې زیاته شي، خو کېدای شي بیرته ستنېدو لپاره هم په پراخه پیمانه یو داسې پلان جوړ شي چې په زیات اندازه د ستنېدنې لپاره زمینه برابره کړي. نو څه فکر کوئ تر جون وروسته به د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول شي که څنګه؟ څه چې موږ له حکومتي سرچینو اورو هغه دا دی چې د دوی کابینه پر دې کار کوي چې څنګه او په کومو شرایطو باید د کډوالو موده وغځول شي. زیاته هیله دا ده چې دا موده به تر 2012 میلادي کال پورې وغځول شي، خو ممکن په دې برخه کې به یو ټاکلی پلان جوړ شي چې څنګه کېدای شي د بیرته ستنېدو بهیر لا پسې ګړندی شي، خو په دې شرط چې هغه ټولې خواوې چې په دې برخه کې کار کوي یو بل ته د مرستې ډاډ ورکړي. که دا راته ووایست چې په پاکستان کې لا څومره راجستر افغانان میشت دي او هغه چې راجستر نه دي، آیا یو ان ایچ سی آر یې د راجستر کولو پلان لري که
نه؟
په ټول پاکستان کې 1.5 میلیونه ته نږدې افغان کډوال میشت چې د مهاجرت کارډ لري او د پاکستان له حکومت او یو ان ایچ سی آر دواړو سره راجستر دي چې له هغوی څخه شاوخوا 300,000 په بلوچستان کې اوسېږي. پاته سوه د ناراجستر شویو افغانانو خبره، هغوی افغاني تابعیت لرونکي دي، موږ یې د مهاجرونو په توګه نه پیژنو. د پاکستان حکومت د خپلې پالیسۍ له مخې له هغوی سره برخورد کوي. یو ان ایچ سی آر یې دمګړۍ نه د راجستر کولو پلان لري او نه دوی په موږ پورې تړلي دي. موږ له ډېرو داسې افغانانو سره لیدلی چې هغوی د یو این ایچ سی آر د بیرته ستنېدو په بهیر کې افغانستان ته ستانه شوي او بیا هلته د روزګار یا د کور د نشتوالي له امله بیرته پاکستان ته راکډه شوي دي. آیا یو این ایچ سی آر دا ستونزه په پام کې نیولې ده؟ افغانستان او پاکستان په تاریخي توګه یو بل ته نږدې څنګلوري اوسېدلي. د دوی ترمنځ د تګ راتګ ډېرې لارې دي او دوی له یو بل سره کورنۍ، دوستانه او کلتوري اړیکې لري. هغه چې تر اوسه په تېرو 15 کلونو کې افغانستان ته ستانه شوي دي شمېر یې 4 میلیونه ته رسېږي. زه منم چې له هغوی څخه به ځینې کورنۍ بیرته راستنه شوي وي، خو لازمه نه ده چې د نامنۍ یا بلې ستونزې له امله راغلي وي. کېدای سي خلک راکډه شوي وي، خو زه فکر نه کوم چې د هغوی شمېر دې زیات وي. اکثر چې ستانه شوي دي په خپل هېواد کې مېشت شوي دي، خو هغه چې بیرته راستانه شوي دي آیا هغوی به مهاجرین ګڼل کېږي که نه هغوی په غیر قانوني ډول دلته اوسېږي؟ نه، یو ځل چې افغانستان ته ستانه شي موږ د هغوی ټول اسناد لرو. که بیرته موږ ته مراجعه کوي پېژندل کېږي او موږ یې مرسته نه شو کولای، ځکه زموږ په ریکارډ کې دوی ستانه شوي دي. د دوی بیرته راکډه کېدل هېڅ جواز نه لري، ځکه په افغانستان کې اوس هر څه سم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جاپان په هیروشیما کې خبري غونډې ته وویل چې نړۍ باید له اټومي وسلو پاک شي. په 1945 کال کې د دویمې نړیوال جګړې پر مهال د امریکا د جاپان پر هیروشیما اټومي بم کارولی و چې په دغه ځای کې شاوخوا سیمو کې وروسته نورین رامنځته شو. په دې اړه به نور جزئیات له ملالۍ بشیر نه واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن دوشنبه د جاپان په هیروشیما کې د 1945 کال د امریکا د اټومي بم حملې د یاد څلی ته ورتګ زړه دردونکی وباله او ویل چې دا د دې یادونه کوي چې نړۍ باید له اټومي وسلو پاک وي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې کیری د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لومړی لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې هیروشیما ته ځي. ده وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم غواړي د جاپان دغه ښار ته سفر وکړي، خو دا څرګنده نه ده چې آیا دی به په مې میاشت کې د G7 سرمشریزې پر مهال هیروشیما ته ولاړ سي او کنه. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې کیری د هیروشیما د سولې یاد څلی او موزیم ته هم لاړ. د دغه ځایو په زړه بوژنوونکو نندارتونونو کې د سوځېدلو انسانانو انځورونه او داسې مجسمې ښودل سوي دي چې د قربانیانو د حالت څرګندونه کوي. موږ دلته راغلو او د دې موزیم له کتلو وروسته مو دا تجربه ترلاسه کړه چې د پخوا زده کړې باید په حال او راتلونکي کې پلي کړو. دا موزیم یوه یادونه ده چې موږ ټول هر یو دا دنده لرو چې د سولې لپاره کار وکړو او هغه هڅې جاري وساتو چې په اړه یې ولسمشر اوباما او نور مشران څو ورځې مخکې په واشنګټن کې راټول شول او په اټومي امنیتي سرمشریزه کې په اړه خبرې وکړي. هیروشیما ته د کیری او د G7 د ډلې د نورو غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو له سفر وروسته دغې ډلې یوه اعلامیه خپره کړه او ژمنه یې وکړه چې نړۍ به له اټومي وسلو پاکوي، خو د دوی په وینا په سوریا او اوکراین کې مخ پر خرابېدو امنیتي وضعیت او شمالي کوریا له بیا بیا پارونو دغه هڅې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د کیری په وړاندیز د بهرنیو چارو وزیرانو د اټومي بم ګنبدې ته هم ورغلل. دا د یوې ودانۍ یوازینۍ هغه برخه ده چې د بمي چاودنې مرکز ته نږدې اوس هم پاتې ده او اوس د یونسکو د نړۍ له آثارو څخه ګڼل کېږي. له هغه وروسته چې په 1945 کال کې امریکا پر هیروشیما لومړی اټومي بم وکاروه، درې ورځې وروسته امریکایي الوتکو یو بل اټومي بم پر ناګاساکي واچاوه او جاپان شپږ ورځې وروسته تسلیم سو. دغه ځای ته د اوباما سفر به په امریکا کې پوښتنې راپورته کړي چې آیا امریکا له جاپانه بخښنه غواړي. ګڼ شمېر امریکایان دغه بمي حمله توجیه کوونکې بولي، ځکه چې له هغه وروسته جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سو، خو د جاپان اکثریت خلک په دې باور دي چې دا نه توجیه کېدونکی عمل و.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 5.5 زموږ خپرونې اورېدل کېږي. یادونه کوو چې د ماښام له 2 بیا د سهار تر 2 په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې خپرېږي. خو اوس د ازادي راډیو ته خوږ کې یو شمېر نجونو د ولسمشر اشرف غني د وروستي فرمان په ملاتړ او په ورته وخت کې د فرخوندي په یاد د ارغوان په نوم د بایسکل ځغلونې سیالۍ وکړي. د نجونو چې شمېر 40 تنو ته رسېده، دوشنبه په ورځ د کابل ښار د مدني روزنې له فدراسیونه د پروان ولایت د ګلغونډۍ تپې پورې دغه سیالۍ وکړي. په اړه یې نور تفصیل د محمد حدیث پردیس په ریپورټ کې اورو.
که څه هم په افغانستان کې د نجونو بایسکل ځغلونه سابقه نه لري، خو په دې وروستیو کې ګڼ شمېر نجونو دغې کار ته مخه کړې او د نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. یو شمېر نجونو د دوشنبې په ورځ د ولسمشر د وروستي فرمان په ملاتړ چې د المپیک په ملي کمیټه کې د اصلاحاتو لپاره ورکړی او په ورته وخت کې د فرخوندې په یاد د ارغوان په نوم د بایسکل ځغلونې سیالي له کابل څخه د پروان تر ګلغونډۍ تپې پورې وکړې. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقي په دې اړه وایي:
بر اولین بار است که ما حمایت خود از رئیس جمهور شاه میتیم.
دی وایي دا اول ځل دی چې موږ له ولسمشر خپل ملاتړ کوو، ورزشکاران ترې ملاتړ کوي او موږ له ولسمشر څخه مننه کوو چې په ورزش کې د کړکېچ د هواري لپاره فرمان ورکړ. موږ له دې فرمان چې نور به موازي فدراسیونونه موجود نه وي هرکلی کوو. دا لومړی ځل نه دی چې ورزشکاران د المپیک په ملي کمیټه کې د اصلاحاتو په باب د ولسمشر له فرمان څخه ملاتړ کوي. تر دې وړاندې هم یو شمیر ورزشکارانو د ولسمشر له دغه فرمان څخه خپل ملاتړ اعلان کړی و. موده وړاندې ولسمشرۍ ماڼۍ د ورزش د پیاوړتیا او په ورزشي بنسټونو کې د اختلافاتو د حل په هدف فرمان ورکړ چې له مخې فهیم هاشمی د ملي المپیک د کمیټې د رئیس په توګه وټاکل شو. هغه مهال دغه فرمان یو شمېر مخالفتونه هم له ځان سره درلودل، خو جمهوري ریاست بیا وایي طبیعي خبره ده چې ټول فرمانونه پلویان او مخالفین لري. یو شمېر نجونو چې د بایسکل ځغلونې د ارغوان په سیالیو کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل:
دا سیالۍ د ولسمشر له فرمان څخه د ملاتړ او فرخوندې په یاد کېږي.
سابقه داریم از کابل تا پروان،
له کابل څخه تر پروان سیالی لرو. سو وکړی شو په یاد تمرین په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړو. لا د مسابقې پیل دی، څه نشو ویلی، خو که بیا هم خلک موږ ته په ډېر وحشت ګوري بیا به هم موږ وهڅوي.
افغان بایسکل ځغلونکي نجونې وایي چې دوی غواړي د دا ډول سیالیو په کولو سره په افغانستان کې د بایسکل ځغلونې دود عام کړي او نړیوالو سیالیو ته لازم آمادګي ولري.
افغان لیکوال وایي چې د پخوانیو ادبي او فرهنګي شخصیتونو یاد باید د غونډو جوړولو له لارې ژوندی وساتل شي. دوی او د سیمې یو شمېر فرهنګیان چې په کابل کې د امیر علي شیر نوایی په نوم په نړیوال سمپوزیم کې راغونډ شوي وو ټینګار کوي چې نوي نسلونه باید د پخوانیو هغو له کړنو او لیکنو ځان را خبر کړي. په همدې ډول د سمپوزیم ته له پاکستان راغلي میلمانه وایي چې دا ډول فرهنګي غونډې د سیمې ملتونو سره نږدې کولی شي. یوسف خان زدرانی په اړه له کابل نور حال راکوي.
د امیر علي شیر نوایی په نوم د نړیوال سمپوزیم دویم ورځ په کابل کې د افغانستان او سیمې لیکوالانو او فرنګیانو په مقالو لوستلو او آزادو بحثونو سره تیره کړه. لسګونه دا کسان چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې سره راټول شوي وایي حکومتونه باید وهڅول شي چې د نامتو لیکوالانو او شاعرانو په اړه پر خپل وخت ناستې جوړې کړي. لیکوال او تاریخ پوه حبیبالله رفیع ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې لکه د پخوا په څیر د لیکوالانو په ملاتړ غونډې نه کیږي په داسې حال کې چې باید خلک نامتو فرنګیان وپیژني.
ادی داود خان په وخت کې سیمینارونه ډیر پرتمین و ډیر درانه درانه سیمینارونه شوي وو، لیکن په دې تیرو کلونو کې د غونه وروسته بیا داسې سیمینار نه وشو. خدای دې وکړي چې د افغانستان جمهوري دولت د تیرو هیرو عالمانو ادیبانو پوهانو همداسې لمانځنې وکړي او د دوی په باب سیمینارونه جوړ کړي.
ښاغلی رفیع د امیر علي شیر نوایی د 550 تلین په ویاړ په کابل کې جوړ شوی سمپوزیم په وروستیو کې بېساری بولي. امیر علي شیر نوایی د نومې پیړۍ په دویمه نیمایي کې په هرات کې ژوند درلود او هملته ښخ شوی دی. هغه د ترکیه او ازبکي ژبو نامتو شاعر و چې د معلوماتو له مخې په دغو ژبو یې شاوخوا 300 کتابونه کښلي دي. له دې یوه ورځ وړاندې د دوشنبې په ورځ د علي شیر نوایی په نوم په جمهوري ریاست کې غونډه جوړه شوې وه او جمهور رئیس غني هغه د سیمې ویاړ وباله. دغه سمپوزیم ته له سیمې یو شمېر راغلي لیکوالان او فرنګیان وایي چې فرنګي اړیکې د ملتونو ترمنځ د دوستۍ سبب ګرځي. د اسلام آباد پوهنتون په استازیتوب راغلي استاد علي قزلباش ازادي راډیو ته وویل له نورو لیکوالانو سره یو ځای پاکستان ته له دې پیغام سره ځي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په راتلونکي کې فرنګي ناستې ډېرې شي.
سیاسي کرښې کمې چې د مملکتونو کرښې دي چې په سیاسي بنیادو باندې راکښل کېږي هغه هیڅ حقیقت نه لري. د فرهنګ و مخته، د ادب و مخته، د ثقافت و مخته زه خو هم چې که فرهنګي اړیکې زیاتې سي نو دغه ستونزې به کمېږي. د دې علاج فرهنګي اړیکې دي.
دې سمپوزیم ته د پاکستان تر څنګ له تاجکستان، ازبکستان، ترکیه او هندوستان څخه څېړونکي او لیکوالان راغلي دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې په دې اړه به د سیمینارونو څلورمه او پنځمه ورځ په هرات او بلخ ولایتونو کې سره راغونډ شي او د سمپوزیم ګټورې نقطې به جمع کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د تیری یک شنبه پورز په کابل کې د شکسپیر لیکل ډراما هملت نندارې ته وړاندې شو. د تیاتر د برتانیې د سفارت په انګړ کې جوړ شوی وو او یو شمیر بهرنیانو، ډیپلوماټانو، افغان محصلانو او لوړ پوړو چارواکو ولید. په دې اړه د روټس خبري اجانس د ریپورت جزئیات له ملالۍ بشیر ناور.
برتانوی هنرمند نعیم حیات د ویلیام شکسپیر تر ټولو مشهور کیسې هاملت د ډرامې د هنرمندانو د ټیم برخه ده چې په کابل کې افغانانو ته وړاندې شوه. دغه کیسه د بریټش ګلوب تیاتر شرکت لخوا نندارې ته وړاندې شوه چې د نړۍ نورو هیوادونو ته یې سفرونه کړي دي او غواړي د دوو کلونو په اوږدو کې د نړۍ هر هیواد ته سفر وکړي. په کابل کې د برتانیې سفیر ډومینیک جرمی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سفارت میدان د دې ډرامې وړاندې کولو ته یو عادي ځای نه و. د خوابتی ډنمارکی شاهزاده کیسه چې غوښتل یې د خپل پلار د وژل کېدو غچ واخلي د افغانستان له کیسې سره شای تړاو ولري چې درې لسیزې وژنې او خیانتونه لیدلي. رویټرز خبري اژانس د افغان هنرمند عبدالقادر فاروخ لخلي لیکلي چې د شکسپیر کار په نړیواله کچه پیژندل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې که څه هم افغان نندارچیان د جګړو له کبله له لویدیځ تیاتر سره ډیر بلد نه دي، خو برتانوي کلتور ته په افغانستان کې د احترام په سترګه کتل کیږي. فاروخ د طالبانو له رژیم مخکې د شکسپیر په یوه بله کیسه اوتیلو کې هم د هنرمند په توګه رول لوبولی دی. همداراز په 2015 کال کې د کابل په بابر باغ کې د ویلیام شکسپیر کیسه مینه بې ځایه زیار د تیاتر د هنرمندانو لخوا نندارې ته وړاندې شوه. فاروخ رویټرز خبري اژانس ته ویلي کله چې دی ځوان و په افغان تیاتر کې د شکسپیر کار لوستی دی. د ویلي چې د شکسپیر کار کلتوري میراث دی او دی ویاړي چې د اوتیلو د کرکټر په توګه لوبېدلی دی. د یک شنبې د ورځې د هاملت کیسې د نندارتون مخکې نندارچیانو ته وویل سول چې د حملې په صورت کې باید څه وکړي. دغه تیاتر د ډیپلوماټانو، د کابل د نړیوالې ټولنې د غړیو او افغانو محصلینو لخوا وستایل سو.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه ولی زیارکخی او د وړو سوداګریو مالکینې ښځې د خپلو مالونو په خرڅلاو کې د کموالي نه سر ټکوي. د حل لارې څه ده؟
د خزو غږ له آشنا راډیو نه د شنبې شپه اته بجې.
د امریکا غږ آشنا راډیو خبرتیا مو اوریده. دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. هغه څه چې په دې خبرونه کې مو اوریدل: د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د پسرلنۍ عملیاتو د اعلان په غبرګون کې د امنیتي ځواکونو د چمتووالي ډاډ څرګند کړی. وسلوالو طالبانو نن په افغانستان کې د عمري په نوم د نوو پوځي عملیاتو د پایلولو اعلان وکړ. په داسې حال کې چې وسلوالو نن د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پایلې اعلان وکړ، رپورټونه په هلمند کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د اختلافاتو د پراخوالي خبر ورکوي. او د سعودي پاچا سلمان د اسلامي هیوادونو سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته رسیدلی دی.
پوخ کو درتو لمبا ولوا می بخا دزینو ټکو دزهار نپار جب نستا دزینو ټکو دزهار نپار جب نستا چپے کے دل مادر توانا وگلوان